سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجې د تاسو مخک لا زده راډیو ناوړه اوس زده راډیو خبرونه سالاروي ساته دوام لري د سر لښبګو د مخان تشبګو په لاندو څخه 35 متره د مخان لښبګو د سر تشبګو په منځني چپه د لښبګ نه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو جرمنی نن یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورټ کړي دي. دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره کې نوملای ځل دی چې جرمنی په ډله ییز توګه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د جرمنی خبری ایجنټس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت وایاند سټیفن هیبت سټرایټ د افغانستان د اتباع جنایي مجرمین وبلل خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. جرمنی چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري حکومت یې اړه دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخ ته یوسي. افغانستان ته د ډیپورټ شو افغانانو شمیر 28 ښودل شوی دی. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویو ماموریتونو سره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د فرانس پرېس خبري ایجنټس د راپور له مخې د وزارت د یوناما په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یوناما د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد وکړ او خبرداری ورکړ چې هغه بله نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. په دې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید سر تر پښو ځان پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي. د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ولیدي چې د یوناما لخوا د دوامداره تبلیغاتو په خاطر د یوناما تګلاره ورسره ملاتړ ورسره همکاري نه کوي او هغه یو مخالف لوری بولي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو پر دغه نوي قانون انتقاد کړلو طالبان وغوښتي چې ژره تر ژره یې لغوه کړي. د خیبر پختونخوا ایالت د بر دیر په پاتراک سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ 12 کسان مړه شوي. د دې ایالت د ژغورنې ادارې نن جمعه پر خپلې ویبپاڼې په بیان کې وویل چې دا پیښه پرون شپه په سیمه کې د زیاتو بارانونو له امله شوې ده. د دې ادارې په وینا له نږدې غر څخه یو کمر راښویدلی او د غره په لمن کې پر یو کور پرېوتی چې د ښځو ماشومانو په ګډون 12 کسان یې لاندې کړي دي. د ادارې ویلي چې د ځایي خلکو په مرسته یې مړي راویستي او روغتون ته یې لېږدولي. په مړه شوو کسانو کې نه ماشومان، دوه ښځې او یو سړی ده. او د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یو چارواکی ویلي دی چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د امریکایي سندرغاړي ټیلر سویفت پر کنسرتونو د ناکام برید هدف د لسګونو زرو کسانو وژلو. د سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن د پنجشنبې په ورځ داګز په 9 د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو او امنیت په کلنۍ غونډه کې د بریدونو پلان ډیر پرمختللی وباله او ویل شوه د برید کوونکو پلان دا و چې په کنسرت کې د امریکایي اتباعو په ګډون په لسګونو زرو کسان ووژني. هغه زیاته کړه چې د اتریش امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د کسانو په نیولو سره پیښه شنډه کړي. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د امریکایي سنډر غاړې سویفت درې کنسرتونه د اګست په نیمایي کې پلان شوي وو چې وروسته له هغې لغوه شول چې په دغې د کنسرتونو په ځای باندې د حملو د پلان په اړه اندېښنې زیاتې شوې. تاسو خبرونه را سره واوریدل. په دې خبري خبرونه کې مظفر د سیال د بهروز د لیری د تخنیکی چارو په سمبال لخت قربانی یو. جرمنی نن یو شمیر افغانان په حوالته کې افغانستان ته ډیپورټ کړل. ارزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ د هغو 28 افغانانو چې په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن وو په یوې ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته استولې دي. دا د 2020 کال لاګست میاستې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د افغانانو لومړنی اخراج دی. د جرمنی د خبری اژانس د راپور له مخې د جرمنی د حکومت ویاند سټیفن هیبشترایت دغه افغانان مجرمین بللي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې 28 مجرمین افغانستان ته لیږلي او په دې برخه کې د ټول فدرال پولیسو او ایالتونو د چارواکو له همکارۍ مننه کړې. د جرمنی چاپ اشپیګل مجلې د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دغه لیږل شوي کسان په بیلابیلو درنو جرمونو تورن وو. لکه جنسی دلیستیری دی وجلو حدسی وسلوالی غلاوی و هل تکول لما شمانو جنسی استفاده ما شمانو تا دی نشهی تو کوویش او دی مخدره موادو لقوانین و سرغرونه او دا غشان پر پولیس و برید او سپکاوی پکی شامل دی. یاد کردوال دی جمعی پا ورسار شاوخاو بجی دی جرمنی دی لایپزیک چخه دی قطر هوایی شرکت پالو تکه که کابل تلیک دول شوی. د کډوالو چارو کارپو انجینر محمود سعید چې دا موضوع یې څېړلې ازادي راډیو ته وویل
امروز 28 تن افغان کې مرتکب جرایم مختلف در آلمان
نه نتیوي شغه افغانان چې په جرمني کې بیلابیل جرمونه ترسره کړي وو د قطر ایرویس د یوې چارټر شوی الوتکې په وسیله له لایپزیګ هوایي ډګر څخه کابل ته ډیپورټ شول. الوتکې په مستقیم ډول الوتنه وکړه او هر ډیپورټ شوی کس ته زری رو ورکړل شول سو په کابل کې خپل ژوند پر مخبوزي. دا کسان مختلف ویلتونو څخه راوړل شوی زنی په زندان کې وو چې له زندانه ایستل شوی او زنی له مختلفو ځایونو څخه چې ژوند یې کاوه راوړل شوی دي.
بعضی هاشان هم از جاهای مختلفی که زندگی داشتن آورده شدن.
دغه الوتکه چې دغه کډوال یې لیږدولې د جمعې په ورځ ماسپښین 3:30 بجې د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلې. د جرمني د شپېګل مجلې په ټکو د دغو افغانانو شړل د قطر په منځګړیتوب له دوو میاشتو پټو خبرو اترو پایله ده. د دغه راپور له مخې له طالبانو سره مستقیمې خبرې چې ځینې چارواکي یې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي په پراخه کچه ستونزمن ګڼل کېږي. د ځینو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر جرمني هم په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته یې د بشري حقونو د اندېښنو له امله دغه هیواد ته د افغانانو د اخراج بهیر درولی و. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت یوې بخبره سرچینې هم د موضوع د حساسیت له امله د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه موضوع تایید کړې ده. خو د کډوالو د حقونو یو شمېر کارپوهان د جرمني د حکومت دغه پریکړه غندي. په جرمني کې د افغان کډوالو د حقونو استازي زمري تمیم وکیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه په داسې حال کې چې افغانستان سره حقوقي ستونزه لا پر ځای شتون لري او آلمان افغانستان د خوندي اصلي هیواد په حیث لا تروسه په رسمي ډول نه دی منلی او د دغه ټول قوانینو په مخالف او مخصوصا د جنیوا کنوانسیون له مخې چې آلمان هغه ته یو حقوقي مکلفیت لري د دې ټولو په مخالف 28 کسه افغانان بدون د دې نه چې د دوی هغه د حکم قطعي او نهایي نتیجې ته ورسیږي او دا هم لا تروسه نه ده واضح شوی چې دوی په دې ټول قانونی مرایلو کې دوی ځان ته وکیلان درلودل چې د دوی څخه دفاع وکړي یا خیر په یو ګنګ حالت کې دغه تصمیم نیسي او دوی افغانستان ته اخراج کوي.
ښاغلی تمیم د جرمني له حکومت څخه غواړي چې له دغه هیواد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي. د جرمني حکومت دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د زولینګن په ښار کې په یوه فیسټیوال کې 3 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول. په دې برید تورن یو سوریایي تبدای چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنه کړې وه. له دې پیښې وروسته او مخکې هم چې افغانانو په مانهایم کې د یوه جرمني پولیس د وژل کېدو او په فرانکفورت کې د اوکراینی مېرمنې د ټپي کېدو په ګډون په یو شمېر جنایي جرمونو کې ښکېل شوي وو. د جرمني صدراعظم اولاف شولتس یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې میشت ډیری کډوال افغانستان او سوریې ته بیرته ستانه کړل شي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د آلمان زی ډي اف ټلویزیون سره په مرکه کې وویل هغه کسان چې په جدي جرمونو محکوم شوي دي په دغه هیواد کې د پاتې کېدو حق نه لري.
ایا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو 3 کاله وروسته له دې هیواد څخه د هغه تروریستي ګواښونو خطر دفع شوی چې په دې هیواد کې د امریکا د 20 کلنې جګړې اصلي هدف و. پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې اوس څه ډول دي؟ دی او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته اړوند نور مسایل ته نوریاس نوري په دې یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. دا راپور راته لرو. د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم بهیره وایي.
Last night in Kabul, the United States ended 20 years of war in Afghanistan.
تیرشپه متحده ایالاتونو په افغانستان کې 20 کلنه جګړه پای ته ورسوله. د امریکا تر ټولو اوږده جګړه. موږ د هوایي انتقالاتو په تاریخ کې له 100 زرو زیات کسان خوندي ځای ته ولېږدول.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن 3 کاله مخکې د اګست په 1 له واشنگټن څخه په یوه تلویزیوني وینا کې په دغه اعلان سره په افغانستان کې د امریکا 20 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښود. هغه جګړې ته چې د القاعده شبکې لخوا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې له ترورستي بریدونو وروسته پیل شوی و، او هدف یې دغه بریدونو له اصلي طرح د القاعده د هغه مهال مشر اسامه بن لادن څخه غچ اخیستل او د دې شبکې ځپلو. له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د سپینې ماڼۍ په سندونو کې ویل شوي، کله چې جو بایدن د 2021 کال په جنوري کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، نو د افغانستان په اړه له دې پرته چې د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ لاره تعقیب کړي بل انتخاب نه درلود. ډونالد ترامپ په مخکینی د 2020 میلادي کال د فبروري په 9مه په دوحه کې له طالبانو سره په یو لاسلیک شوي تړون کې ژمنه کړې وه چې ټول امریکایي ځواکونه به د 2021 کال تر مې میاشتې پورې چې بایډن هغه د اګست میاشتې تر پایه وغځوله له افغانستان څخه ووځي. له ترامپ څخه بایدن ته د دې میراث نخه په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو په اړه د هغه په اعلان کې ښکاري.
Leaving August the 31st.
اجازه راکړی واځي هوای د اگست 13 پوري د وټولو ورستي نیټه د خپل خوشي لمخې نه د ټاکل سوي، بلکې هغه د دې لپاره ټاکل سوي چې د امریکایانو ژوند وژغورل سي.
خو د امریکا ولسمشر جو بایدن له دې اعلان سره سم دا هم ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره کار ختم شوی نه دی. هغه ډلې سره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه ورستي په دې هیواد کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی، او هغه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي.
And to ISIS K, we are not done with you yet.
او داعش کې یا د خراسان ولایت څنګه ته تر اوسه موږ له تاسو سره کار نه دی خلاص شوی. د لوی قومندان په توګه زه ټینګ باور لرم چې زموږ د خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره تر ټولو غوره لاره په یو سخته نه بخښونکې هدفمند او دقیقه ستراتیژي کې ده چې په تروریزم پسې هلته ولاړ شو چیرې چې نن دی، نه هغه ځای چې دوی لسیزې مخکې وو. دا هغه څه دي چې زموږ ملي ګټې ایجابوي.
د اګوست د شمه له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکا د جګړې د پای ته رسېدو درې کلنه کلیزه ده. خو دا چې دغه جګړې د افغانستان لپاره څه بریاوې او ناکامۍ درلودې، تر ټولو ستره ناکامي یې د هغه حکومت نسکورېدلو چې امریکا د افغانستان په شل کلن حضور کې پرې پریمانه پانګونه کړې وه او بیا د طالبانو واک ته رسېدل دي. د بشري حقوقو د ښکېدو په شمول د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو په برخه کې هم نږدې ټولې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې دي. خو که د تروریستي ګواښ له پلوه د افغانستان اوسني وضعیت پام وشي، آیا وضعیت هماغسې دی چې امریکایي چارواکو یې تمه کوله او نور له دې هېواد څخه پر امریکا د سپتمبر 11مې حملې ورته د بل طرحې ګریز ګواښ مسله دفع شوې؟ د سیاسي او امنیتي چارو پوه او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي وضعیت اوس بدل شوی. ښاغلي جلالي ازادي راډیو ته د دریو مسلو یادونه وکړه.
اوله مسله دا ده چې القاعده ما او القاعده نه ده، ما قدرت نه لري. ګرچې دې نور ډلې ورسره دي لکه داعش دا هم ممکن، مګر هغه خطر چې هغه وخت احساسې ده عمره قدرت موجود نه دی، انفرادي شته مګر په دلیل شکل سره سره. او دوه مسله دا ده چې ټکنالوژي انکشاف کړی دی په دې زمان کې، د ټکنالوژي په مرسته باندې کولای شي چې هغه سیمه د تحصیل لاندې ونیسي، او که چیرې خطر پیښیږي بیا نو په مقابل کې اقدام وکړي. او دریمه مسله دا ده چې په سیمه کې هغه هیوادونه چې هغه متضرر کېږي له تروریستي حملو نه یو څه بار هغو باندې مشغوله دي، ځینې هغه هیوادونه هم اندېښنه لري چې د افغانستان تروریستي خطر ورته موجود نشي. روسیه هم دا غواړي، چین هم دا غواړي، مرکزي آسیا دا غواړي، او هم د افغانستان نور ګاونډیان هم دا غواړي. دا مسلې بدل شوې دي، نو ځکه امریکا فکر کوي چې د دې بدلون په اساس باندې دوی کولی شي بېل د شپې افغانستان کې حضور ولري، یو خطرونو مخه ونیسي چې ورته
د ښاغلي جلالي سرګندونو ته په پام متحدو ایالاتونو په تیرو دریو کلونو کې یو پریکنده اقدام چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په نشټوالي کې له لرې کړی، هغه په یوه برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. د القاعده دغه مشر د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په ګډون د شاوخوا 40 تروریستي ډلو د حضور خبره چې په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو په حضور کې ډېره تاویده بیا هم ګرمه ده. خو د سیمې او نړۍ د هیوادونو ډیر اندېښنه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر احتمالي ګواښ څرخي. د هغې ډلې چې په دې موده کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په پلازمینه موسکو کې د کنسرټونو پر یوه تالار د لوی خونړي برید چې له 140 زیات کسان پکې ووژل شول مسؤلیت واخیست. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر رایدر د سیشن می پورس په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې واشنگټن نشي کولای چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه بریدونه لپاره وغورځوي او زیاته کړي چې